una mavrida. Terbiyem kutaymalş.
Nen awazia.
Nen awazia.
د امریکا غاک آشنا رادیو د نن وضعیت د خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي نو شبا شنایم د روان خبرونه قربانه ساسي د خوخي او سوکالي په هيله بیا هم خبرونه ته دوام ورکو د تل په سیر د نن وضعیت په خبرونه کې د سیمه او نړۍ خبرونه لرو د سیمه او نړۍ د نن وضعیت په اړه رپورټونه هم درته په خبرونه کې خبرو لمړی په مو کې خبرونه ته
السلام علیکم درنو ریډونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه وایي د چین د بارنیو چارو وزارت ویلي دي ټاکل شوی ده چې د افغانستان د گاونډیو هیوادونو خارجه وزیران سبا ته د چین په قربتوب د افغانستان په حق له درې مغونډه پېټ کی د چین د بارنیو چارو د وزارت نتاق وانګ وینبن د مارچ په اټیوشتمه خبريالانو ته وویل چې په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې به د پاکستان، روسیې، ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان خارجه وزیران او د امریکا خاص استازي ګډون ولري. د غونډې ته د طالبانو د حکومت د بارنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی هم بلل شوی دی. همداشان به د قطر او اندونیزیا د بارنیو چارو وزیران هم سبا په دې غونډه کې ګډون ولري او د غونډې ریاست به د چین د خارجه وزیر وانګ یی په غاړه وي. د چین د خارجه وزارت نطاق ویلی دی چې هواد علاقه لري چې د افغانستان په حق له د گاونډي او هوادونو اجماع ترلاسه شي او د افغانستان سره د بشری مرستو د دوام او په دغه هواد کې د ثبات د چینګېدو په حق له بحثونه وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلی دی په ټولو سلور د شولایتونو کې په اړو کسانو د خوراکي مرستو ویشل پیل کړی دی. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دي چې یوازې د جوزجان د ولایت په لری پرتو سیمو کې په دې روانه میاشت کې په 2,500 کسانو خوراکي مواد ویشل شوي دي. د نجونو په منځني او ثانوي زده کړو د بندیز په غزیدو د نړیوالو افسلمدونو په ترڅ کې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو دغه اقدام وغند او د طالب چارواکو نه وغوښتل چې د نجونو د زده کړې د مخنیوي لپاره دي نورې باندې نه جوړوي. نوموړي زیاته کړې ده چې د طالبانو له لوري د شریعت او افغاني د دود دلیل راوړل د ښځو او نجونو د حقوقونه د طالبانو زړه پلمه ده. د امریکا د باندنی چارو وزارت د طالبانو د حکومت هغه پریکړه وغندله چې په افغانستان کې درې تلویزیونی خبرونه بند کړې دي. طالبانو د تیر شنبه په ورځ په افغانستان کې د امریکا غږ، BBC او دوچی ویلی تلویزیونی خبرونه چې د ځینو خصوصي چینلونو له لارې خبرې دي بند کړې. په اعلامیه کې راغلي دي چې امریکا او نړیواله ټولنه د طالبانو کارونو ته متوجه ده او په مطبوعاتو د نوي محدودیت نه علاوه طالبانو خپل ژمنې هم نه دي پوره کړې. خو د طالبانو د حکومت نطاق ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دوی د هغو مطبوعاتو د خپرونو مخه نیولې ده چې د افغانستان اسلامي او کلتوري ارزښتونو رعایت نه دی کړی. د طالبانو د سرپرست حکومت د کورنۍ چارو د وزارت د پاسپورت عمومي ریاست ویلي دي چې د حمل د میاشتې په شپږمه سمه به په ټول افغانستان کې د پاسپورتونو ویشل په عادي ډول پیل شي. د پاسپورت ریاست د مطبوعاتي چارو امیر شفیع الله تسل نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په دې ټاکل شوی نیټه ټول خلک کولی شي چې د پاسپورت د اخیستو لپاره آنلاین فورمې ډکړي. خاغلی تسل په نننی کانفرنس کې د خلکو نه غوښتي دي چې د پاسپورت د اخیستو لپاره هیڅ چاته پیسې ورنکي، فورمې باید آنلاین ډکړي. د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیونه اوري. د پاکستان د حکومت د مخالفو ګوندونو پلویانو د دوشنبه په ورځ هغه وخت په اسلام آباد کې اعتراضي غونډه وکړه چې په پارلمان کې مخالفو پاکستانی وکیلانو د صدر اعظم عمران خان نه د عدم اعتماد په مسلې باندې بحث پیل کړ. دوی وایي د عمران خان د حکومت نه ځکه واک بیرته اخلي چې اقتصادي چارې سمینه دي تنبال کړي. د مخالفو وکیلانو ائتلاف یعنی د پاکستان دیموکراتیک تحریک هڅه کوي چې د خان ائتلافي ملګري د هغه نه واړوي عمران خان چې په 2013 کال کې په عمومي انتخاباتو کې د ډیر کم اکثریت رای ګټلو نه پس ائتلافي حکومت جوړ کړ، اوس د سخت سیاسي مخالفت سره مخ دی. هغه دا تورونه رد کړي دي چې ګوندې د خپل واکمنۍ نه غلط کار اخیسته دی او ویلي دي چې د عدم اعتماد رای ګیری به وګټي. روسي او اوکراین هیئتونو د ترکیې د استانبول په ښار کې مخامخ خبرې پیل کړې دي. په سبان دي دوه هفتو کې د اول وار دی چې دواړه لوري په استانبول کې بیا خبرو ته سره کېني. د دې خبرو هدف دا دی چې په اوکراین کې د روانې جګړې د ختمولو په سر موافقه ته ورسیږي. د اوکراین جمهور رئیس ویلي دي چې اوکراین تیار دی چې خپل بې طرفي اعلان کړي او د اوکراین په ختیځ کې د سولې د ټینګښت لپاره پروغ جوړي غور وکړي. د اوکراین چارواکو ویلي دي د هغو ناتایچو رپورټونو په هکله څېړنه کوي چې وایي د دوی پوځیانو اسیر روسي پوځیان شکنجه کړی دي. نوموړي دا خبره هغه وخت وکړه چې په ټولنیزو مطبوعاتو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې وښودل شو چې اوکراینی عسكر هغه روسي پوځیان شکنجه کوي چې په اوکراین کې په جګړه کې نیولې دي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویلي دي د هغه خبرې په هکله بخنه نه غواړي چې ویلي دي د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په واک کې نشي پاتې کېدی. بایدن د مارچ په 18 د پولن مرکز وارسا کې دا خبره کړې و او هغه مهال د هغه خبره داسې تعبیر شوه چې ګواکې دای د روسي په رژیم کې بدلون غواړي. پرون د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د بایدن دا خبرې په یقیني ډول د خطر زنګ وباله، خو بایدن وایي هیڅوک دا باور نه کوي چې د دې ویلي وي چې پوتین لوه کړې کوي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمهیزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. پام کوي د نن او وضعیت په خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وی په تیرو دوو کلونو کې افغانستان کې د نری رنځ یا توبرکلوز په ناروغۍ نږدې 3000 تنه اخته شوي دي. د دغه وزارت ویان ډاکټر جاوید حجیر وی په دغه دوو کلونو کې 2000 افغانان په دې ناروغۍ مړ شوي هم دي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
دا میروختیا وزارت شمیرې دی خی چې افغانستان د نړۍ دا غوسو هیوادو په ډله کې شامل دی. چهار کال پکې د دغه هیواد زیات شمیر اوسیدونکي د نری رنځ په ناروغۍ اخته کیږي. د طالبانو د حکومت دا میروختیا وزارت وایي چې په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې نږدې 3000 د نری رنځ یا توبرکلوز نوي پیښې ثبت شوې دي چې له امله یې په دغه دوه کلونو کې تر 2000 پورې کسان پر دغه ناروغۍ مړه شوي دي. د دغه وزارت ویان ډاکټر جاوید حجیر خبر اعلان ته ویل چې په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې شپږ څلوېښت زره او اته پنځوس تنه او په 2020 میلادي کال کې په دغه هیواد کې 50000 او 200 تنه د نری رنځ یا توبرکلوز په ناروغۍ اخته شوي او 2000 تنه په دغه دوه کلونو کې پر دغه ناروغۍ مړه شوي دي.
وزارت صحت افغانستان در پالې
ډاکټر حجیر ویل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خلکو ته د عامه پوهاوي د پروګرامونو سربېره موږ په دې توانېدلي یو چې د نری رنځ پر ناروغۍ د اخته ناروغانو درملنه د ډاډ سیستم له مخې وکړو. په ټولو 825 روغتیایي مرکزونو کې د ریډنس پر ناروغي دخته ناروغان تشخیص او درملنه په وړیا ډول سره کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د معلوماتو مخې افغانستان کې سړو پر تل د خدو په منځ کې د نری رنځ ناروغي زیاته لیدل کیږي او پر دغه ناروغي د شپې 50% څخه زیاته مړینه هم د خدو ناروغان ترمنځ رامنځته کیږي. افغانستان کې د خلکو اقتصادي ستونزې، روغتیایي خدمتونو ته کم لاسرسی او ناوخت درملنه د دغه ناروغي د خپرېدو په لټه کې خدل کیږي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر ډاکټر جاوید حجیر وایي چې هڅه کوي چې د نری رنځ تشخیص د مرکزونو شپږ زیات کی او د افغانستان ټول ولسوالیو کې د تشخیص مرکزونه فعال کړي.
ما 82 ماشینری جین ایکسپرت درلودل.
ډاکټر حجیر ویل موږ په ټول افغانستان کې په واوی مرکزونو کې د جین ایکسپرت ماشینونه لرو. په پام کې دي چې د روان 2022 میلادي کال تر پایه د روغتیا نړیوال ادارې WHO او د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام UNDP په ملاتړ دا ماشینونه د افغانستان ټولو ولسوالیو ته ورسو ترڅو په جل ډول د نری رنځ پیښې تشخیص کړو. ډاکټر وایي چې د نری رنځ ناروغي یو ساري ناروغي ده چې پر دغې ناروغۍ د اخته شخص څخه بل شخص ته په اسانۍ انتقالیږي او د همدې له امله ډاکټران ټینګار کوي چې په کومه کورنۍ کې چې څوک پر دغې ناروغۍ اخته شوی وي باید د خوړو ټول وسایل لکه ګیلاس، پیاله او کاسه د کورنۍ د نورو غړو څخه جلا شي. ډاکټران وایي که پر وخت درمل نه وشي پر دغې ناروغۍ اخته ناروغان بیرته ښه کیدای شي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دوی په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې له څه ناڅه 12 میلیونه خلکو سره مرسته کړې ده. دغه ادارې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې د ډبلیو ایف پی نام ملاتړ مالی ملاتړ ته دوام ورکړي. د یو بل جلا خبر له مخې د ښځو او نجونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازي رینا امیری د میرمنو په سفر بندیزونه غندلي او له طالبانو نه یې غوښتلي چې د ویرې فضا دې نه برابرې. قدر منوریدونکو په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته.
دبليو ایف پی وایي چې دوی د روان میلادي کال تر پایه پورې 1.8 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. د دغه ادارې وایان وحید امانی امریکا غږ ته ویلي چې دوی په تیرو دوو میاشتو کې توانیدلي چې 12 میلیونه اړمنو افغانانو ته مرستې ورسوي. امانی وویل چې د اوکراین جګړې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې پر همکاریو منفي اغیزې کړې دي. لبلې خوچین پرون په کابل کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې مرسته شوې توکي اړوندو مسؤلینو ته سپارلې دي. په دې مرستو کې 2400 خیمې، 2400 د پخلنځي وسایل، کمپلې او د خونځي 20000 بیکونه شامل دي چې په کابل، کندهار، بغلان، ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې به وویشل شي.
As you know that the winter has passed,
لکه څنګه چې په هیګي ژمی تیر شوی، خود د خلکو اړتیا نه ده پوره او د چین دوامدار مرستې خورا مهم دي. نو لدی عمله ډیره مننه کوم.
په افغانستان کې د چین سفیر وایي چې د مرستې شویو توکو ارزښت 2 میلیون ډالر ته رسیدي. وانګ یو ویلی چې دوی به د یونیسیار لاره له افغانانو سره نور مرستې هم وکړي.
چین د ملګرو ملتونو له نړیوال ادارې سره په همکارۍ له مخبرودو هیوادونو سره د مرستې په مخه د جنوب د همکارۍ وچی صندوق رامنځته کړی دی. له دې مرستو وروسته به نور مرستې هم راورسیږي ځکه چې چین بل یو ان ایچ سی آر سره نور همکارۍ هم وکړي.
له اقتصادي کړکیچ سربیره په افغانستان کې د خوونې او روزنې د بهیر او د خوځو او نجونو پر فعالیتونو د محدودیتونو لکبل شکایتونه زیات شوه دي. د خوځو او نجونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي رینا امیری د طالبانو لخوا د خوځو پر سفرونو محدودیتونو ته په اشاره ټویټ کړی چې طالبان د خلکو ته د ویرې درامنځته کولو پر ځای د هیلو فضا رامنځته کړي. د میرمن امیری د ټویټ په برخه کې راغلی
د خوځو او نجونو زپل د حکومتوالۍ بدیل نشي ګرځېدلی. د جګړې د پایتر سوالو او پایداري ته د افغانستان د بیول لپاره نجونی باید خونځو ته لاړ شي، توقيف کول بند شي او میرمنې کار ته ستنی شي.
د طالبانو حکومت لژمنو سره سره پدې نه دی توانېدلی چې لښپګم ټولګي خبره د نجونو خونځي پرانیزي. طالبانو ویلي چې تر امر رسانی پورې به د نجونو خونځي بند وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوې اعلامیې په ترڅ کې پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو د تعلیم حق ته درناوی وکړي. د یو بل خبر لمخې د هوایي شرکتونو دوه چارواکو د اسوسییټډ خبري ایجنسی ته ویلي چې طالبانو لزګونو خوځو ته بهر ته د سفر کولو اجازه نه دا ورکړي ځکه چې دوی سره محرم نه وو. همدارنګه ځینو سرچینو رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مامورینو په دولتي ادارو کې د کارکونکو ګيري او جامې کتلې دي. دریو سرچینو ویلي چې طالبانو مامورینو ته لارښوونه کړې چې ګیره د نخري محلي جامې دی اغوندي او خولۍ یا پګړۍ دې په سر کوي. احمد شکیب دوست د امریکا غږ واشنگتن.
د
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 922 کیلو هرتز او لنډ څپې 15515 باندې واورئ.
درنو اوریدونکو، د نن وضعیت په خبرونه کې په افغانستان کې د نری رنز په ډیریدو هم د ملما سره بحث لرو، خو تر څو چې ملما خبرونه ته حاضریږي او تاسو د هغوی سرګندونه اوري درته بل رپورټ خبرم. په اوکران کې د روسیې د بریدونو دوام او د جمهور رئیس پوتین په اړه د ښاغلي بایدن د روسیې سرګندونه په اړه په کوردننه خبرګونونه راپارولې چې حال به له خپل همکار سمی الله جلال زینه واورو. پاموکی رپورت.
دا سیال کې چې د اوکرين په وړاندې د روسي بریډ دوی میاشتې ته داخل شوی، د اوکرين په ساحل کې له تور سمندرګي څخه کالبر کروز توغندي توغبل شوې دي. د روسي دفاع وزارت ادعا کوي چې په دې توغندوی د اوکرين د وسلوالو ځواکونو تاسیسات وشتلې دي. په ورته وخت کې د اوکرين په لویف کار کې اور وژونکي هڅه کوي چې د تیلو په غزیر مکی لګیدلې اور مړ کړي چې د روسي په کروز مزایل وشتل شوې ده. په بل ورځ خلق د لفیف کار په کلیسا کې د حسین لپاره دعا کوي. د شنبه په ورځ د پولند په پلازمینه وارسا کې د جمهور رئیس بایدن د وینا تمرکز پر اوکراین د روسیې برید ته و.
روسیا به هیڅ وخت په اوکراین کې بریا ترلاسه نه کړي. آزاد خلک دانه مني چې د ناهیلۍ او تیارې په نړۍ کې ژوند وکړي. موږ به متفاوت راتلونکی ولرو، روښانه راتلونکی چې په ډیموکراسۍ او اصولو کې ریښه ولري. د هیلو او پاکۍ، ازادۍ او امکاناتو د خدای په خاطر دغه کس یعنی پوتین په واکه نشي پاتې کېدای.
جمهور رئیس بایدن اروپا ته په خپل څلورځني سفر کې له یو شمېر امریکایي پوځیانو او په پولند کې له اوکرایني کډوالو سره هم وکتل. سپینې ماڼۍ وروسته د ښاغلي بایدن د وینا د یوې برخې په اړه وضاحت ورکړ او ویل چې د نوموړي هدف په مسکو کې د رژیم بدلیدل نه وو. نور امریکایي چارواکو د یک شنبه په ورځ څرګنده کړه چې دا د واشنگتن سیاست نه دی.
هر کله چې تاسو ووایاست او حتی کوم چې هغه وړاندیز وکړ د رژیم د بدلون سیاست دی، دا بلوی مشکل رامنځته کړي. د حکومت تاوتریخوالو د زیاتېدو د مخنیوي لپاره هر څه چې کولای شوای وکړل. د تاوتریخوالو د زیاتېدو لپاره د رژیم د بدلیدو د غوښتنې څخه ډیر څه نشي کولای.
یو شمیر نور بیا وایي چې د وینا په پای کې د پوتین په اړه د بایدن په څرګندونو باید ډیر تمرکز ونشي.
دا باید اروپا ته ډیر مهم او بریالی سفر تر سیوري لاندې رانه ولي. هغه چې متحده ایالاتونو یې واقعا مشري وکړه، ځکه دا کار یې په ډیر ښه شکل وکړ. واقعا د دې ټولو هڅو یو ځای کېدو لارښوونو او په پای کې دا وینا روښانه ده چې دا یوه ډیره ډیره پیاوړې وینا وه.
د روسیې راکټي بریدونه دوام لري. د کیف کار په شاوخوا سیمو کې د استوګنې له ویجاړو شویو محلاتو څخه تور لوګي هوا نیولې ده.
ټول باید پر یو هدف تمرکز وکړي. اطمینان ترلاسه شي چې اوکراین ورته لري. په مالی لحاظ باثباته دي. د سیاسي حلارې د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا د ترلاسه کېدو او په ټول اروپا کې د سولې د راتګ پورې مقاومت او دفاع وکړي.
د اوکران جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي په وی وینا کې یو ځل بیا د ټانکونو زغروالو وسایتو او جیت الوتکو غوښتنه وکړه. نو موري د روسي يرغل د نازيانو له تګلارې سره چې اتیا کل مخکې د اروپا د نیولو هڅه کوله پرته لکړ او وی ویل چې هیڅوک به هیر نه کړي. سمې الله جلال زای د امریکا غږ.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. قدرمن اوریدونکو، ژمنم کړی و چې د نری رنز په اکلا د چپ افغانستان کې ولې مخ په ډیری دوده څنګه مخنیوي کېدې شي په اکلا د ډاکټر یاسین صاحب سره وغږې او خل بعد مرغه په ټلیفون کې تر اوسه هم ستونزه ده. زموږ ململ تر اوسه هم خبرونه ته نه دی حاضر. نو بیا هم د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکړو. پر اوکراین د روسیې د بریټ پاړه د چین هند پاکستان په ګډون د نړۍ نورو هیوادونو نه بیلابل دریزونه لري. د نړۍ بیلابل هیوادونه بیلبل دریزونه لري. پوهان اټکل کوي چې په راتلونکي کې به د سیمې د مهمو هیوادونو دریزونه د دوی او د لویدیځې نړۍ پر اړیکو د اخیزو رامنځته کېدو لامل وګرځي. نور تفصیل په دې اړه په رپورټ کې اوري.
چین د ناتو پر وړاندې د روسیې د دریز ملاتړ کوي، خو چین نه غواړي د اوکراین لانجې کې ښکیل شي. هند، بنگلاديش، سریلانکا او یو شمېر نور هیوادونه وایي چې د اوکراین په لانجه کې بې پرې دي، خو د جاپان په ګډون ځینو نورو هیوادونو بیا د روسیې پر خلاف رایه ورکړي. پاکستان په امنیت شورا کې د روسیې پر خلاف خپله رایه ورنکړه او د اوکراین په لانجه کې د بې پرې دریز ادعا کوي، خو یو شمېر پوهان د پاکستان د بې پرې دریز ادعا ننګوي.
پاکستان
او روسیه ملاتړ کوي. تاسو ته به یاد وي چې پر اوکراین د روسیې د بریک پر مهال عمران خان په روسیې کې و. عمران خان د اروپایي سفارتونو ته د لیکدول شوي لیک پر وړاندې سخت خبرګون وښود او پر لویدیځو سفارتونو یې هم نیوکې وکړې.
د رواني میاشتې په پیل کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د 22 اروپایي سفیرانو هغه غوښتنه چې پاکستان د په ملګرو ملتونو کې د روسیې پر وړاندې رائے ورکړي په کلکه رد کړې و.
زه فکر کوم دا په ځانګړي ډول د اروپایي سفیرانو د غوښتنې په غبرګون کې دومره مبالغه به تر یو وخت پورې اغیزه ولري. زه فکر کوم د پاکستان غبرګون په اروپا چې د پاکستان سره د سوداګرۍ او په نورو برخو کې اړیکې لري ښه تاثیر رامنځته نه کړي.
هین هم په ملګرو ملتونو کې د روسیې پر وړاندې خپل رایه ممتنع کړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې د روسیې پر خلاف د هین غبرګون پڅ بللې. د هین د تیلو یو شرکت له خوا له روسیې د تیلو د اخیستلو راپورونه هم ورکړل شوی.
د دې لپاره تاریخي لاملونه موجود دي. هند روسیې سره قوي اړیکې درلودي او روسیې هند ته د خپلو وسلو 10% وسلې صادروي او د هند پوځ 10% وسلې د روسیې لخوا جوړیږي. له دې امله هند اړ دی چې د خپلو وسلو او تجهیزاتو د پرزو ته د لاسرسی ولري. بل دا چې د هند لپاره اصلي موضوع چین او د چین او پاکستان اړیکې دي. له دې امله هند اړ دی چې که جګړه او یا هم لانجه وي، هند باید روسیه له ځان سره ولري.
دا سخکاری چې لویدیځه نړۍ د هند له مجبوریت خبر ده او لږ تر لږه د اوس لپاره په دغه اړه د هند سره د ګزارې سیاست ته مخه کړي.
په رسنیو کې دا سوازې دي چې هند ښایي له روسیې څخه د ارزانو تیلو اخیستلو ته علاقه ولري. نو که هند داسې یو کار د بیلګې په توګه چې له هغو بندیزونو چې امریکا او اروپا په روسیې باندې وضع کړي سرغړاوی وي وکړي، بیا موږ د هند او امریکا په اړیکو کې ستونزې لیدلی شو. خو موږ به وګورو چې څه کیږي. د کواټ په چوکاټ کې امریکا لا هم د هند سره اړیکو ته د پرمختګ ورکولو کې علاقه لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره اونۍ خپل چینایي سیال شی جین پینګ ته خبرداري ورکړ چې که د اوکراین پر ضد په جګړه کې د روسیې ملاتړ وکړي، نو له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. د چین لپاره له روسیې ملاتړ یو ستونزمن انتخاب دی.
ښځه فکر کوم چین له ډېرو خواوو تر فشار لاندې دی او په ورته وخت کې له روسیې سره مل شوی او د نږدې ملګرتیا کولو ته یې غاړه ایښې ده. خو له بلې خوا د چین اقتصاد نړۍ له نورو هیوادونو سره په سوداګرۍ او له نړیوال سیستم څخه په ملاتړ ولاړ دی او همدغه سوداګري چین مالدار کړی دی.
د اوکراین په لانجه کې د روسیې سره د مخالفت لپاره د نړۍ پر بیلابیلو هیوادونو د لویدیځې نړۍ لخوا فشارونه موجود دي، خو د سیمې هیوادونه د نورو په پرتله د زیات توجه مرکز دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلی شئ. لملتیا مو د تل پشان مننه.
درنو اوریدونکو، بیا هم رپورټونه ته ادامه ورکړو. په افغانستان کې د الفت یوسفی کورنۍ د ډیرو نورو افغانانو په څیر په دې هیله و چې لونی تعلیم او تحصیل وکړي او افغانستان ته د خدمت لارې خپل هیلو ته ورسیږي. خو د یوسفی کورنۍ وایي د طالبانو لخوا د نجونو د منځنۍ ښوونځیو او لیسو بندیدلو سره ډیر ناهیلي شوي دي. د دې موضوع تفصیل په رپورټ کې اورئ.
کائنات یوسفی او ایمان یوسفی د الفت یوسفی کورنۍ دوه غنجونی دي چې د علم په پورونو خاتل یو کوختل او ډیر هیلې لرلې.
د شپې د خوانه موږ ډیر زیات آمادګي نیو او موږ د دې په امید باندې چې موږ او کولای شو چې سبا ته به موږ لاړ شو زده کړې به وکړو، ته مګر موږ چې کله سهار لاړل ته د وزارت معرف د خوانه اطلاعیه راوړه چې هیڅ چلې زده کوونکي نشي کولای چې د شپږ سر نه پورته لاړ شي او هلته زده کړې وکړي، نو زما یو لوی هیله او ارمان دا و چې زه به په آینده کې یوه ډاکټره جوړېږم. زموږ لومړنی کال په کرونا وایرس باندې یو کال مهلت ځای شو، دویم کال مو د ځان تحولات د طالبانو د حکومت پر اتو مرځای شو، که څه کال موږ چیرې مرسته ترلاسه شو نو زموږ دریم کال به ځای شي.
د تېرې چهارشنبې په ورځ د کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو، خو د څو ساعتونو وروسته طالبانو د خپلو ژمنو په خلاف د نجونو متوسطه او ثانوي ښوونځي تر امر ثانی پورې بیرته وتړل. د طالبانو دا کار په نړیواله کچه وغندل شو. د کائنات او ایمان مور وی د نجونو د ښوونځیو بندولو سره د ده په څیر د افغانستان ډېرې میندې د خپلو اولادونو د روښانه راتلونکي په اړه ناهیلي شوې.
موږ به کوشش وکړو، موږ به هلې ځلې وکړو، موږ به حالات ورته مصیب کړو، د خپل موقع به مصیب کړو خپل اولاد لپاره چې زموږ اولادونه د دې وطن آینده ده، د خپل اولادونه به په هماغه روحیه سنبال وروزو چې دوی وکولی شي سبا د یو روښانه افغانستان لپاره کار وکړي، دوی وکولی شي خپل ارزوګانو ته ورسیږي، افغانستان روښانه کړي، افغانستان لپاره خدمت وکړي. خو کله چې پرون ورځ زموږ اولادونه د مکتب په لور روان شو، زموږ لورګانې ډیری داسې ډیرې نجونې د مکتب په لور لاړې، د دوی دپاره د دوی پر مخ باندې د مکتب دروازې وتړل شولې او د نامعلوم وخت لپاره دوی باندې دا بند شو دا مکاتب.
الفت یوسفی چې د خپل فامیل د ښه ژوند په لټه د افغانستان نه وتلې وی، یوازنۍ هیله یې دا ده چې کائنات او ایمان لوړې زده کړې وکړي، خو حکومت ترې حتی هغه حق هم واخستو چې خدای ورکړی و.
دین او منګ حکومتونه دوی ته دا حقوق ورکولی شو، د انتخاب حق، د علم حق، د اوسېدلو حق، د صحت حق، د نظر د ابراز حق، کوم یې ورته ورکړی دی؟ هغه حق هم ترې نه اخلو کوم چې الله ورته ورکړی دی.
کائنات چې په انګلیسي ژبه هم پوهیږي د نړیوالې ټولنې هیله کوي چې طالبان مجبور کړي د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي.
فامیل ما ته ویل لوی هدف وټاکه او زیار وباسه، خو ماته ستونزه پیدا شوې، زه له ښوونځي منع شوې یم، لطفا اجازه راکړئ چې ښوونځي ته لاړ شم. زه له نړیوالې ټولنې نه هیله کوم چې زموږ د راتلونکي بربادۍ ته مه ګورئ، بلکې طالبان مجبوره کوي چې موږ پرېږدي خپل تعلیم او تحصیل وکړو.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم غوښتونکو فعالان وایي که طالبان په یوې اونۍ کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي خلاص نه کړل، دوی به په ټول افغانستان کې مظاهره وکړي.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
درنو اوریدونکو مننه چې تر دې شپې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریدې. خبرونه په همدیزی پایترسیږي، البته د نن وضعیت خبرونه په همدیزی پایترسیږي، خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه لا هم دوام لري. په څو لنډو شیبو کې د روایت امروز خبرونه د حفیظ عازفی په کوربه توپ پیلېږي. دا چې د روایت امروز په خبرونه کې به په کوم موضوع عازفی صاحب د ملما سره بحث لري، دا به د عازفی صاحب نو پخت عازفی صاحب اول ستړی مشه ستړیو ته به موضوع سره
د بحث. تشکر، تشکر از شما، مونده نباشین. سلام خدمت شنوندگان. بله، در برنامه روایت امروز که فقط چند دقیقه بعد، یک دقیقه بعد پخش میشه، با مهمان برنامه در رابطه با سومین نشست وزیرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان که با ابتکار چین قرار است راه اندازی شود صحبت میکنیم.
بالکل، افغانستان لپاره به د سبا ورځې موضوع چې البته د رکوراسي سپین خبرې په خبرونه کې په باس کو ام دغه د چین
کومله
به چې تفصیلی به پی او غږیږي
د این مورد به اصطلاح به قبل از اینکه به آغاز شود در مورد پیشگویی و پیش بینی ها و اینکه چرا چین چنین یک نشست را میزبانی میکنه، هدف چین از برگزاری چی هست، چه کشورهای د اینجا من و احیانا روی چی مسائل صحبت میکنن با مهمان محترم برنامه در میان میگذارن.
بله، مهم موضوع تاکل در قدر منوریدون کنه هیلکه و چی در خبرونه تر پای واوری او در امریکا غک آشون.